درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندم او دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اگست په 11مه یې وخت د طالبانو د بیاسلی رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نس غم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیاسلی واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. دغه راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پرېښې. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري. له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکی شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې 100,000 کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې تیړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 18 کیلومتره کې شبر. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر و مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلي. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 21 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. 12 اطفایا موټر او 3 هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې زما همکار سلطان محمد سرور کوربه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیوال ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامدار وده او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي. او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د وده او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو له ګرانو میلمنو د دغو دوو اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولی شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولی شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. راسره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعاله اغلی لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او دغه راز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلی انوري سره پیل کو. اغلی انوري، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونې کې هلي ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګه د انجینر تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده. عاطفه یې ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک؟ یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه تاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریفو په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوي دي، تلاغی له وګورو خو هغه تاسو باندې هر هغه څوک چې یو مشخص چې درته کال تر 29 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سنی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرق هم شته چې دوی غواړي چې نوی پرمختګ ولري، یا ډېر دوی ښه د څه وواري چې یو نوی شیان ټولنه ته وړاندې کړي. د هغوی له وجه هم بیا موږ تعریف کولی شو. خلاص موږ داسې ویلی شو چې ځوان هر هغه څوک دی که دوی غواړي چې په تعلیم برخ کې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کېږي چې دوی د هېواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هېواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هېواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که هغه ځوانان ته هېواد دننه وي او که د هېواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی تر سنی ځوان. اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظه غواړي چې هر پرمختګ په هېواد کې وسي. مننه.
څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل، تغیان نوي شغوختل، دا ورسره وي کنه ځوان سره یا باید وي کنه؟
دا یوازې ځوانان سره نه، دا د ټول انسانانو سره دی. الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ، حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سای مو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري، ولی هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم، دا وخورم. یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه، هڅه، دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی. نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي. ځوانان هم همیشه غواړي چې نوی شیان دی یو پلا ټرای وکړي، وګوري چې په دې نوی شیان کې کوم څه شیګنې استفاده کوي. او که چیرې دغه تمرد یا هڅه دوی ته چې دغه د منفي له لارې وویل سي دوی بیا نور هم وایي چې یعنی موږ دا باید خو بیخي دا باید تغییر ورکړو. مختلف هیوادونو کې مختلف نظامونه هسته د دغه نظامونو د چوار لپاره دغه هیواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای سوي دي، پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان دې باید تمرد وکړي کله چې دوی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څونه شاپاتې یو، نو دوی خو طبعاً چې تمرد کوي.
مننه اغلی انوري. دا پخ د پخو مرخله کوي نسمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا ته کوم تجربه ور سره شریکې کی اول وای نه بیا فکر پکې کوي چې خوخه یې سو منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده؟
ولا د سیناده شه موږ خپل د مشران ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خوده سی البته دې تاری سم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دیو ته وای چې شتمه ده یا نه. یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلې یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت ساتي چې موږ وګورو د دې ټول ارخونه وسیدو تا یا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نفع ده که زموږ په ضرر دی. ته چې زموږ په ضرر یې نو تاسو چې دی وای نه، اما کله چې تاسو د ساري او پیدا کیږي چې دا کار خو زموږ نه راځي د خیر ازي دا کار وکړو. افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې، که حتی د په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري. اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد شوی او د مشرانو د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی ویل چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایي مش پایي جوړه کړي مش تجربه لري. بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بلدا مشران نه منو پریږدي چې دی دغه سیولر چې ځکه چې دی چې مش ته راکې دی خو کده سي کم ډیر څه کاری مش نه لري کړي خاينو د سی او کوم مخفله شروع کو.
ډیره ډیره مننه سادات صاحب تراسو. سادات صاحب ډیره مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی.
ډیره مننه جنابي استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلام وایم ترنښت.
سادات صاحب تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پاتې سوي یاستي، حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل. تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري؟
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښ نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومان او تیرې دولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غبیا په ځوانانو کې راځي. خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي. خو له دې څلويختو کلونو پورې د عام ځنه ځوانان چې هغه خاروختیا ولري ښه فکر ولري هغه هم په ځوانانو کې راځي. هغه د خوشاله با خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی هسې په سپین وخته یې خلک زړوي. نو ځنې داسې کسان هم شته چې عمر یې ډېر وي یا د عمر یې کم وي هغه ډېر قوي فکر لري، ملي فکر لري، د ولنټیر رضاکارانه فکر لري، د خپلې کورنۍ د ځان جوړونې د جامعې ټولنې جوړونې په اړه فکر لري. نو بیا ځنې کسان هغې ته هم ځوانان وایي که نه. نو عموما کې رسمن د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړی دی نو نور ځوانان بلابل فعالیتونه لري جنابي سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وایي فلاني ځواني وکړه فلاني ځوان مرد سړی ده دا څنګه راغلی ده؟ یعنی د ځوان
دام ښه خبره ده
د ځوان انوم له ځواني سره تړل شوی ده تړل شوی دی
بالکل بالکل همدا خبره ده. او ځنې کسان دي چې غار اختیاوم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي. مثال په همدې خبرونه کې به همدا مومن صاحب راوخلو، ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو، ام دې خبرونه کې به د لیما خور کې راوخلو. د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د میرمنو د حقونو لپاره، د ځوانانو د حقونو لپاره، دی هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي، هغوی ولنټیر کړو وکړل، هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بنډو ته د سولې د پاره منډې تړلې وکړي، له هلمند نه تر کابله پورې لوڅې پښې راغلل. همداشان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل، ورته وویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري، په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او همداشان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړه چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدي، د هغوی مخه یې ونیوله. هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي، هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ، منډې وکړې، او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې. کله چې ښه فکر توضیح شو، ښه فکر راغلو، او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د دې خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړ. پوښتنه به وکړو، هغوی ته هم وار ورکو. جناب سادات صاحب، مخکل دې چې دغه دو اساسي پوښتنو جواب بیا هم له تاسو نه واورو او له نورو ګرانو میلمنو نه، مومن صاحب ته ورسو. محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب، ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي، ستاسو تعریف؟ بله، تاسو غږ نه لرم مومن صاحب. مهرباني وکړئ، پوښتنه مو واخیسته.
بله، سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته، قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته، نورو میلمنو ته. بدون شک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده، او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانانو ته قوت او ارزښت ورکوي. او بخښه کوم، پوښتنه بیا تکرار کړئ چې مخکې مو وانخسته.
پوښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار یې دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي، او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګری ملتونه شعار یې دا دی چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یوه منبع ده. تعریف تقریبا داسې یو تعریف کړی دی. تاسو تعریف ځوان، تاسو ځوان څنګه تعریف وی؟ ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کېږي چې عمر یې تقریبا شاوخوا له 15 یا تر 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هیوادونه دا تر 10 او 15 پورې غځوي. خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي، پرمختګ غواړي وکړي، او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي، انرژي ولري، خلاقیت ولري، او د بدلون غوښتنه ولري همیشه، او نور د خپل د هیواد لپاره، خپل نورو ملګرو وګړو لپاره پلانونه او هیلې ځلې وکړي او هیلې ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې 10 کلن وي، همالا هم فعال وي، زکر پسیکولوژي او نوښت خوشتن کې وي، دا هم دې ته هم ځوان ویلی سو.
بله،
زما آواز لري؟
بله، ستاسو آواز درو، مننه. اغلی لیمه انوری ته راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي، او دا دریم کال دی، پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ، په هغه کې وویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې، که بهر دی که دنن په هیواد کې دی، له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه سته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درس نه محرومې شوي دي. تاسو څه وړاندیز لري، څنګه مرسته ورسره کولی شي؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابعو ته. مثلا دغه تاسو خل اشاره ورته وکړ آنلاین زده کړې اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي یا اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې دوی ډیر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه دا کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي ډیر ابتدایي شیان مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو سرقم کولی شو ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو هغه ترجمه یې کړو یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسی او هغوی څخه پوښتنه وسی چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو دلته موږ چې امریکا کې یو دلته څو وړیا برنامې شته یو ورته کورسیرا ورته وایي دغه د ګوګل لخوا دی او یا سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي بل د پاناما د الیسان ډاټ کام ده دغه څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي او تقریبا تدری زره ډیر واریا کورسونه دي چې هغه کې څو ملک نه وکی پس لکه چې نوم نه کنه وکی هغه بیا کولای شي چې کورسونه وی وایي هغه هغه لپاره د نیو وخت دی چې های کوالټی انټرنیټ ته ضرورت نه وي په دې لو انټرنیټ کې هم هغه کار کوي دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو بل برخې دای چې د ارواپوهنې په بخش کې نو سمه حالات خصوصا د جنل لپاره ډیر ستونزې زده نو دې ته امید ورکول سي د سر خبري وتی چې حتما ان شاء الله به تغیرات بزي د ریبس مکتب ته ولاړ سي به تر کار ته ولاړ سي پنت نو ته دسته ولا شي انت اوس خود خبري هم از زمينه هادو نسته چې دوی دغه د وړیا ذکري زمينه برابر کړی ده اما هغه دې نه دی به شل لږ دي چې امکانات د دې محدود ده د نس کولای شي ټول تقریبا 2-3 میلیون جنې ته دا زمينه برابر کړي ولی حداقل کارم چې مش کولای سو هغه باید حتما وکړو سربیره پر دا نور مهمه ده چې ځوانان وه څه چې ولیکي هغه څه چې د دې په ذره کې د په ذهن کې دا غدي ولیکي بیا هغه موږ دلته کولای سو چورته لار پیدا کړو چې دغوري د کتابونه ولیکي مقالات دي ډېر مهم علمي مقالات او اثر کم دی وکړي چې هغه بیا نشر کو یعنی په دغه بخش کې به دلته موږ ډېر سره مرسته کولای سو
ډېر ډېر مننه غلی انوري خان ولی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی عادل صاحب یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي او را سره یاست خبرونه کوي
علیکم سلام سرور سید تاسو ته سلام قدرمنو ملمانو ته قدرمنو وزیر سید کمان صدات او قدرمن خور او رو طول ته سلامونه وان ډیره مننه کوي موږ ته مو په خبرونه کې بلنه راکړي
عادل صاحب ما وویل چې سحکل د ځوانانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې سلګونه زرن جونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محرومې شوې دي ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولای شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پانتونونو دروازې تړلې واقعي دا د ابتدا له حده ډېر ستر مشکل دی یعنی دا یو سیاسي مشکل دی او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي ولې د دغه تاثیر ډېر کم دی ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولای شي مرسته ورسره کولای شي یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي چې دا د دغو محرومو نجونو یوه سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي په همدې اساس زما به د دې تر څنګ چې دغه شیانو ته ډېر زیات ارزښت ورکوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او پیدا و ځوانانو کې چې ځوان انجنې دي چې هغه د تعلیم نه محروم دي او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزنه لري دوی ته انګېزه ورکړي دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وکړي خپلې زده کړې تکمیل کړي او منتظر و چې دا سی به ورځ ته چې بیا بیرته دا سی حالت راځي چې هیڅ انسان هیڅ ځوان هلک او جنې له تعلیم نه محروم نه وي. همدغه زده کړې شروع کړې دي. د زده کړو نه په استفادې سره بیا خپل وطن او خپل هیواد ته خدمت وړاندې خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم ما اول څه غټه مرسته دا ده چې دغه حالت کې بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډېر پاتې راغلي، په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوندې په وړاندې، د خپل هېواد د نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره م نهسه راوتلی، په ځینې پرېرې مواردو کې ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی، خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی او دی د خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول د تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه سوي دي. ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حاکمه ډلې د په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان، تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي، په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کوي. سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي. دی د دې په وړاندې باید بغاوت وکړي، دی د دې په وړاندې باید ودرېږي، حداقل په خپل کور، په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري، خبرې چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی. هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منع کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په حیث باندې مهمه خبره ده. یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي، که د هر په نامه باندې وي. زما په خور، زما د هېواد په ښځه، په مېرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ته راوړل کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي. مننه
عادل صاحب، ډېره ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغه نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملا صنف کې، پوهنتون کې، وو ښوونځی کې هم یې کړې دي. خورا ډېر فرق کې کوي. حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر، مفکوره، استاد، شاګرد د هغې درسونو ته وي. هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي، که نه دغه صنف چې دی، استاد چې دی، دغه نیخ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه څه وایي، ماحول څنګه دی. نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یو سیستم ته برابر کړي لکه حضوري زده کړې چې وي. لیکن په افغانستان کې هغه شانتي نه دی، خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړې وي. نو فرق لري.
خو مهمه دا ده چې اوس مجبوری ده چې د افغانستان کې د غنجونی چې دی دوی د پاره آنلاین زده کړې مونږ په کومو وسلو باندې برابرې کو. خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نه شو جوړولی، هغه اوس خو په نړۍ کې د افغان افغانان چې دی خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کی، هغه د داسې و حالت نه به وتلی وو لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی. په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی، دغه اوسني محترمین چې په زده کړې بندیز لګولی دی. مونږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپینګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه دا حق خو هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایي کې مکتب پرېښودو، پوهنتون یې پرېښودو، نن به نو انجینره وه، نن به ډاکټره وه، نن به پولیسه وه، نن به شیخ الحدیثه وه، نن به په بل ځای کې قضي وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شئ که نه؟ عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د نجونو د مبارزې دپاره کار کوئ چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي، ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي، ملګري به روغواړې، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره زه خو د همزولي وم، زه خو ستا نه کشره مشره وم، زه د مکتب ته ولې نه پرېږدی؟ د دغو غنوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي، دا نه په اسلام سره برابر دی، نه د افغانستان کلتور اصولو سره برابر دی، نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمن زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دی. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه، موبایل کې کښېنه، راډیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي. هغه سرساره ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هیواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې، قرآن زده کړې، ذکر زده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا د اقرا د قرآن په لارښوره سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرسیال پاتې شوي یاستئ، دا یو سیاسي مقام دی. پوښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز د بندیز تصمیم جزئیات یې څنګه و؟ ستاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چا لخوا یې تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینو عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دی خارج کړی.
بالکل، دا یو داسې رښتیا دی. هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو، ملت له دوی سره ولاړ دی. خیر دی که اوسته یا نشته، خو زموږ مخالفینو او نظامي سیاسي مخالفین مو موږ هغو کسانو ته احترام لرو، ځکه چې یو ملي فکر لري، ملي مفکوره لري او قرآني اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د یوې مفکورې خلک چې دي، ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي، کورنۍ هماغسې یو فکر مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې، بس ټوپک وو، جهاد وو، مرمۍ وو، ویشتل وو، هغه دا وو، نور نه ډاکټري وه، نه انجینري وه، نه بل څه وو. اوس هم هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده، دلته ډاکټري متخصص ته ضرورت ده، صرف دا سیاسي مفکوره یې ده چې په کور کې، دا په کورونو کې، په ذهنونو کې، له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کېږي. پاکستانی نورې په عموما کې دوی ته توان کوي نوکس کوي، ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو موږ ورخه ویل چې کړه دوی به رښتیا وایي په هغې فکر وو، اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو، څومره موږ په غلطه روان کړي، اوس مو ته کرکه نفرت دی په اینده کې بولي دوی نم دي ولس د خلکو کرکه وي نفرت به وي، یو څوک چې یوه ورځ په زورې مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هېر شي؟ د هر ورځ قسم درته کوم چې زموږ دینه کوي د هر ورځ ژاړي سرور صاحب دا به د چا هېر شي؟ مشر ته مې خوشحال کا، ته مې وهڅوه مکتب ته، قرآن ته مې وهڅوه، مدرسې ته مې وهڅوه، پوهنتون ته مې وهڅوه، زه چې په غجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم څوک نشته چې عادي مریضۍ ته دوې مې
وکړي،
نو دا به د چا هېر شي؟ دا به د ملت هېر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره ډېره مننه اغلی انوری صاحب ته ورسو. تاسو څه فکر کوئ که اوسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کړي، د ارقام وایي چې تر 2030 کال پورې یعنی راتلونکو څلور کالو کې به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیونه ته ورسیږي، څه فکر کوئ چې اوسنۍ وضعیت دوام پیدا کړي پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره د ولس لپاره؟ اغلی انوری مهرباني.
مننه ستاسو پوښتنه څخه. ډېر واضح خبره ده چې د هر هیواد د پرمختګ بنسټ د هغوی د وګړي تحصیل، تعلیم، سطح یا کچه باندې ډېر مستقیم اړه لري. که چېرې خدای مکړه دغه صفات چې زموږ نسل به یوازې دا نسل نه، راتلونکي نسلونه به هم که چیرې دوی دغسې بې سواده وي زموږ هېواد به بې ثباته وي. با ثباته هېواد همیشه با سواد خلک سره تړون لري. تعلیم یوازې ابتدایي زده کړه مهم نه ده چې مازې اول له شوژم سره ولولستل شو بس، نو بیا ټوله عادي نور ټول مکمل د یو هېواد کوم چې که سیاسي امور وي که اقتصادي امور وي یا حتی تیوی موضوع داشتن مخته یوستی. ده هر ایواد اساس ده تعلیم سخده که چیری خدای نخسته ده غسی ده وضعیت دوام ولری دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریک رتنون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده ذکر سر مستقیم ارتباط نلری، ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات سره که چیری کم سوخ شد تعلیم و لری شد دکر و لری تا من چه دیگ شد کولی تیخبال اقل جوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی یا مثلا در بودیجه مصرف اول یو آید لرال در دیر اقل ابتدایی موضوعات چه سون مستقیم ترون داری در تعلیم و تحصیل سره. در افغانستان اینجونی کم در بچه لیدالی در افغانستان بلکل سلکال نور هم شاته و یور او که شیری در درست ادامه ور کریسی 15 کال نور او در درست نور لسونم به ادامه درستی یعنی به سواده به مخته ولارسی نور دسی به جهان پا کخصاته که تاسی به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت در انجون رو پر رو مخت بانده تعلیم ترلسه ویوی طول دای که خلاص دی او دلته چې دی ټول مشپایز شي دا ټول سیاسي موضوعات دی، سیاسي بهانه دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې اسلام کې د سی وایل ساوی دي چې باید انجونو ته دا رقم زمينه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه مننه محمد صاحب. تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاستی او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. زه ما غوږ نیولی وو دغه ټول سوالونه او ځوابونه ډېر چاندي وویل، اما زه غواړم یو ټول شموله بحث وکړم. مهین صاحب، دلته شاید د پخوا په تېر جمهوریت دوره کې
ډیر سمش خپل ځوانان هم کوله، ډیر فعالیتونه، ډیر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونو ته برابرول، موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نه و. موږ خپل ځوانان سره راټول شوي دي، یو کتله ځوانان، یو جمع ځوانان چې نړیوالو سره ماړي کې ټینګې کړې وې، د سولې سفرونه مو کوله، کانفرنسونه مو کوله، د مهارت دا نور غیره. موخه مې دا ده چې اوس ځوانان هلته باید دوی خپل هم لاس په کار شي، دوی اوسنۍ ډلې ته حاکمې ته پرې نږدي. موږ په افغانستان کې تر 15 تر 15 سلنې زیات ځوان نفوس لرو، او دا داسې یو نسل دی، او دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته، د زده کړې محدودیت لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل بحث چې اوس موږ ټول وکړله، د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو، د دغسه کار واخلو، او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړو چې دا زموږ په توان سره. دلته ځینې پوهنتونونه دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو، هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو، زموږ خویندو ته، زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خوندو شخصي حق نه دی، دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مکنه خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وایي مالته زموږ مشران وایي کله چې یو نجلۍ لوستي وي، یوې کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي، او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسو د سوال ځواب ته راځم، د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیارې کوي، تیارو ته مې بیایي. نو زموږ په هیواد کې نه په زرګونه په میلیونونو نجونو له ښوونځیو پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې، بیا هم درته وایم، د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه، یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې، یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي، چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هیڅکله پرمختګ موږ نشو کولی. زموږ زه یو شی ډېر واضح، زما خبرې ډېر واضح دي. ګوره، پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیم آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ په راتلونکي کې ولرو. او پاکستان اوس غواړي چې موږ نور 45 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړئ. زه غواړم یو بل بند دلته اضافه کړم، که فزیکي ښوونځی بندي، د کتاب، انټرنیټ، یو بل سره اړیکه ونیسئ او ښوونه وکړئ. خو یو پیغام دلته مشرانو ته هم زه لرم، قدرمن سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دي دا د سیاسي معاملې پرېږدي، او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بحث تکراري کړم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته. دا په دوی باندې موږ ټول پوهېږو، اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. دا هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو، دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره یې وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو، موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو، موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه، په وغه کې دوه ځوانانو د نړیواله ورځ په مناسبت چې نو واقعا د ډیره لوی ستونزه ده، ډیره لوی ستونزه ده. دوه پوښتنه دا و چې هغه ځوانان، تقریبا لږونه زره ځوانان چې وتلي د افغانستان بهر ووسی، دوی په نوې ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي، په دې حق له بم تاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي د افغانستان بهر ووسی، په امریکا، اروپا، استرالیا کې، څنګه کولای سي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. تثبیت یعنی هم د علم نگانه، هم د کلچر نگانه، هم د لاسته راوړونو نگانه په نوې ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
کوم ځوانان چې البته د افغانستان څخه وتلي دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېرې ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید پیاوړې کړي، چې هغه دغه هېواد هغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درس چې ویلي هغه باید ځای معیار ساعتان باندې باید برابرې کړي، هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودې کړي. اما تربیه په دغه ټول کوم موانع چې تا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د درې یوشتم نه د پدې خو د افغانستان نه وتل دي، دوی اوس لا شریف په سم شو وضعیت کې دي تقریبا، او همګه چې فکر ان ایسو کارام نه دي ټول افغانستان ته فکر کوي. اما هغه یو عامیانه دلی مثال مشت د لودل چې وایاله چې بخور نمیر سره کوم یو ژوند دی د ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم ما دلته ولي چې انډیان دوی مکمل د دغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دي، او دلته دغه زمينه نور هم برابر کوي. یا مثلا دا کوم کسان چې د لاتین امریکا څخه دي دوی هغه کسي کارونه سره غړي دي او هغه دوی د ټول نیوالې دي، او زموږ افغانان چې د پخوا کلی سره غړي وو یا اوس سره غړي دي دوی زیاتره د اوبر او لفت او درایو یا واز دغه کارونه. آیا دوی نسی کولی چې مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن؟ لرو ځینې ځینې ځوانان سته چې پخوا کلی سره غړي دي یا دوی دغه ډاکټر دی اوسي یا انجینر دی، اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو نو لازم ده چې د پخوانی ځوانان یا پخوانی راتلل کوم کسان چې راغلي دي د نوې کسان سره لسم راسته وسی او د کوم
مننه
څنګه چې صدا په ګسره حل شي. او بیا دا یو ځل نشي د دغه ځوانان لپاره د کارو کې د افغانستان لپاره حالت مثلا انټرنیټ نشي کولی د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د یو موبایل یا یو لپټاپ دا شی ډیر مهم دی.
ساده صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې په کوربه ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې ته هلته خدمتونه وکړي، او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوی هم شوی وي. ساده صاحب مهرباني. صدا سے پختنه مواخسته
او عموما کې د ټلنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دي چې څنګه یو څوک هغه ټلنې کې ځان د هغه اصول قوانين لاغه لمړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی دوهمه دا چې په یو داس شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته هم یې کورنۍ ته هم یې آینده کې وطن ته چې دې ډیره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کوم هیوادونو ته تللې دي، که لندن کې دي، که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یو جنا چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډیره په دې تمرکز کې وي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي، کنه لکه ورځنۍ یا میاشتنۍ مزدورۍ، خو د نوی راتلونکي بچیان چې دي نسل چې دا فکر کوم چې دا به ډیره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي، او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. مونږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لروي افغانانو او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې دا دی چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ، ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو دا کې هم په درد خوري، په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري، یا آنلاین زده کړو دپاره یا نورې داسې زده کړې چې هغوی زمونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو په کار دادی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوي چې کنه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، بیا اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان په ډېرې داسې ټولنې شته لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو، اوس خو موږ په بهر کې یو. ډېرې داسې قوي ټولنې شته، له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریاب بنسټونو فاونډیشنونه دي، ارګنایزیشنونه دي، ټولنې دي چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پې بندې کړې دي، هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براشو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربه ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ور واوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبې سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډېره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا کوم رسول و مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي، استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوث ویلز، کومه یاد چې ژوند کوي دا په پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې څو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا د دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسول لري. دوی دا کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلف برنامه لري. یو مثلا د سلور کرنۍ څخه د دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در څلرویشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمر یې باید دلته کانسنس ډیر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټی او دا بعضی مسائل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامې جوړوي. مثلا د استرالیانو محلي ځوانانو سره یو ورځ کوي، یا شپه تیری، یا یو سفر ته ځي، یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد سي. بیا یو بل برنامه ده چې 500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کني دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې الا اتلس میاشتو پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او د مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي چې دوی د هغو سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو لپاره، د محلي وګړو لپاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغوی دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسي کولی، دا یو استرالیایي پیدا کیږي په رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات ورته حل، یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل ځای ته. عین شکل دی هم چې خپل په واسه کوم کار وي کې. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمينه ورته برابرې، کمیونټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا په اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینی چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه د برنامې وروسته به تاسو ته زه یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلې وي. سادات صاحب پیژني په نوم د مصطفی محمد، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو، په نړیوال سفرو کې د پاسپورټونو مینیت ته راوړلې. په 2020 اگست میاشت کې استرالیا ته راغلی. د افغانستان د پاغه وخت کې، د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چې راغلی ما ته ویل چې زه خو زما خو شوق فوټبال دی، زه غواړم دلته خدمت وکړم، فوټبال وکړم. سبب تر خیر دا کیسه به زه تر لاندې کوم. د مو معرفي کې یو کمیونټي کلب ته، کمیونټي کلب سره ولاړې، دغه دوم لیک وي، اول لیک دلته ولوبي دی. نن د استرالیا د نیو ساوث ویلز د میټلند د شوزو مربی دی. او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نومرو کوکنایز شوی وو. د تل ډیر عالی سټیټ ورکل شوی دی، او د دې زی هغه کم لوکل محلي د پارلمان غړي چې دی هغه دعوت کړو او سرټیفیکټ هم ورکړو خپل سوشل میډیا کې اعلان هم کړو. یعنی ډیر غټ تقدیر سو او ګوره په 2023 کې راغلی. یعنی دلته فرصتونه ځوانان ته ستاسو دولت ډیر فرصتونه ته جوړ کړ دی. استرالیا لږ کسان مني خو چې مني دلته ډیر سهولتونه فرصتونه ورکوي. نو ځوانان کوي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما تشریح کړی چې هم فرهنګي هم تعلیمي هم روابط هم رضاکارانه دغه څه ګټه واخلي خپل نور ځوانان د دغه کمیټې سره کوي چې دوی لینک یې د آنلاین په توګه د آنلاین به ورځ داسي چې دوی داسې رفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري زی او راضي به
مننه ربا شو عادل صاحب ته. عادل صاحب مومن صاحب د پاسترالیا کې د ځوان د برلټوب کې څو وکړه تاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نوې ټولنه کې برلی سي وخت کم پاتې دی مهرباني وکړئ. عادل صاحب
مننه دا ډیره مهمه دا ډیره حیاتي مسله ده په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پام وړ برخه ځوانان انجونې او هلکان هغه بهرنیو هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي زما په نظر تر هغه چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکم تر هغه چې ځوانان یا دغه افغانان په کوم هیوادونو کې څه دي لغو هوادنو څخه خپل کرکه ختمه نکی دا د کرکه درلودل د پرمختګ او د ترقی د پولان یو غټ دلیل دی. ان کوم ځوان کوم افغان کوم بهرنی هواد دی هدا خلک لري هدا باید مینه ورسره ولدي د هواد لا ځختنو سره د هواد پرمختګونو سره د هواد لپاره سره د هواد
کوونه لري نو بیا ولې ورغلی کوونه لري و بیا نو ولې ورغلی
بالکل او دا من دا دا یعنی دا منګلزان سره باید ګورې ونه کو ځان باید په بازار کې ونه چوپ هغه هواد کې باید ژوند کو په نړۍ کې شاوخوا 200 هوادونه دي چې هغه زمونږ سره لپاره د ذهني د منګلر دښتونو سره یا د هغه هواد پر دښتونو په فرهنګ په ایشانو طریقه د باور ولرو دا مونږ ته د قدرت راکړي چې په دغه هواد کې مونږ هغه وکړو نه ته کوم کلمه د اډاپټیشن وکړو یعنی
ادغام
سره وکړو
ادغام انټیګریشن
سره وکړو ادغام او انټیګریشن سره وکړو دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته دغه فرصتونو زمينه په دروازې خلاصوي چې هغه په عام افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که مونږ دا څه ونه وکړي مونږ به یوازې د افغان نه کومک وړي یوازې به افغان له مونږ سره کومک او ټول فکر به په افغان کې تک مونږ باندې افغان ګران دی افغان سره مینه لرو وطنوال به دی مسلمان دی نور خلکو سره ملاقات نه سي اړیکې نه لرو رابط نه لرو دوه غا فرصتونه چې واځ افغان ته معلوم دی هغه سره شریکي مخکې به خوري یادونه وکړم نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي چې څوان انسان هم ټیکټ باندې جوړي ولیکې تل نور خلکو سره رابط ولري مینه ولري انساني اړیکې ورسره ولري دغه انسانیت په اساس ورسره اړیکې ولري هغه ته نور فرصتونه برابروي هغه د ترقی د پرمختګ لاره د تبربروي هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دای چې خپل دی کنه تا باندې دغه د کم تاریخ خاص ختميږي چې د مهاجرین د پردیم د ماشبه نه د زو جبا په خپل باندې کته د افغان سره یو کوټه کې ټول مرتیر کې په یوه امریکا کې خوب په امریکا کې د ځان ته وړکې افغانستان جوړ کړی وي نه نوې پیسې د وخت ټول افغان سره وي نو ته به ژبه څنګه زده کی ته بل خارجین علم څنګه زده کی ته بل خارجین فرهنګ څنګه زده کی ته بل خارجین ارزښتونه څنګه زده کی ته به باور څنګه ترلاسه کی کنه
بله
نو خپل دایره باید وړکو په خارج د خارجي زده کی ارزښت لري خارجي زده کی باید وکړو خارج کې باید کاری تجربه ترلاسه کوو
د
مخکې موږ کوټو د نيزاړي کې لوړې کوو د قانون څخه په هتر ترلاسه کوو د فرهنګ څخه په هتر ترلاسه کوو د غفر مختلفو هوادونو تر ډیره مالی په هپ کې ضرورت دی دغه هوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالی په هتر ترلاسه کوو او په عین حال کې د خپل روحي حالت باید په دغه هوادونو کې ډیر پاملرنه وکړو د روحي حالت ته څه پاملرنه ونه کی د غټول شان بیا
عادل صاحب ډیره ډیره مننه ډیره مهم ټکو ته اشاره وکړه. ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پوښنې موین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو. د بشري حقوقو فعال اغلې لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم. دغراز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمیع محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې موږ سره وو. تر راتلونکو اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.